سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د سپتمبر 15 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې نه سات خبرونو په دوه مګړي کې مرزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست په روانه ګړي کې د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان او د افغان طالبانو په خپلو کې د جګړې په اړه رپورټونه دراوړو په دوه منیمای کې به اختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو په پیل کې خبرونه سرټکی د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ویلی افغان حکومت او طالبانو ترمنز مذاکرات یو پیچلی عمل دی خو د دې لړۍ د بیا پیلولو به په تفصیل سره جاج اخیستل کیږي افغانستان به نن د سام یا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې کوربه وي د متحده عرب اماراتو او بحرین 45 عسکر په یمن کې د حوثي یاغانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شوي دي او سم د خبرونو تفصیل د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د مذاکرات یو پیچلی عمل دی خو د دې لړۍ د بیا پیلولو به په تفصیل سره جاج اخیستل کیږي پرون له کابل پاکستان ته ترستنېدو وروسته سرتاج عزیز بیگانه وخت له خبریالانو سره خبري وکړه او ویل چې له افغان چارواکو سره خبري اترې ګټورې وي د وی هغه پر دغه خبره اتفاق وکړی چې مشته د اعتماد بهلول پکار دی پر یو بل د الزامونو سلسله کومول دی او پکار ده یو مثبته فضا جوړ کړو د کابل او اسلام آباد ترمنز اړیکې هغه وخت بیرته خراب شوې کله چې د طالبانو د مشر مولا عمر ترمنې ورسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا شول او د سولې د خبرو اترو دوم پړاو وځندل شو افغانستان ویلی هغه وخت به د سولې په عمل کې د پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوکو ترګرو په تنځاینه له منځه یوسي د خبره پرون د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند فیصل جاوید د مشالې ډول افغان څنګه سره په ځانګړي مرکه کې کړی ده
په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي
تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشالېډو افغان څنګه سر په خبرو کې ویلي چې هېواد یې تیار دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو دوم پړاو ته به په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې وغواړي پاکستان ویلي د ترګرو پر ضد روان ضرب اعظب عملیاتو باندې یو ارب نوي کروڑه ډالره خرڅه راغلې ده پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل ضرب اعظب اپریشن لوجی او چې زموږ پاکستانی ورونه او خوندې په عارضي توګه بې کوره سوي وو پر هغو په باندې یو ارب نوي کروڑه خرڅه راغلې ده تاسو به خوشاله سي چې دا واوري دا ټول پیسې مشتخپلي خزانه لګولې دي پر افغانستان تر حمله وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ تر غریزه اتحاد ملګری سو لاغه وروسته واشنگټن اسلام آباد ته د پوځي عملیاتو لپاره د کولیشن سپورت فند لمخي شاوخوا دیارلس ارب ډالر ورکړي دي خو البته اوس امریکا ویلي نور به د دې فند لمخي پاکستان ته پیسې ورنکړي افغانستان باندې د سامیا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې کوربه وي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام دغه غونډه په ارکی په خپل وینا سره پرانیستله نوموړي د لندن کانفرنس د فیصلو په رڼا کې پر څو پرمختګونو خبرې وکړې او د افغانستان د اقتصادي او پرمختیايي پلانونو په باب معلومات ورکړل د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې ښاغلي غنی ویلي په افغانستان پورې اتکا دغه هیواد ته زمینه برابروي چې د سوداګرۍ او کارموندنې په برخه کې پرمختګونه ولري د متحده عرب اماراتو بحران 45 عسکر په یمن کې د حوثي یاغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وجل شوي دي دا خبر د متحده عرب اماراتو سرکاري اژانس وامور کړی دی دا په یمن کې د پوځي عملیاتو له پایله د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بلل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ته د تر دې وژنې وروسته د خواخوږۍ لپاره ټلیفون کړی دی د سعودي عربستان بادشاہ سلمان په سپینماني یا وایټ هاوس کې د امریکا لولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي شغلی اوباما وویل پرونی خبری تر یو حده له ایران سره سوی اټمي تړون شاوخوا راګرځېدلی. څېړونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د تړون پر اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته موقعه په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسي پر مخ یوسي. د روان میلادي کال له جنوري راهیسې چې د عربستان نوي پاچا واک ترلاسه کړی دی، دا یې امریکا ته لومړنی سفر دی. د پولند لومړی وزیر ایفا کوپاچ وایي له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د بلې سلسلې له وجې حالت له کنټروله ووځي، باید د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک ریپبلک لومړي وزیرانو سره تر لیدو وروسته خبرې کولې، یورپ ته د راروانو کډوالو د اصولو په اړه د جبري سهمې له خبرې سره مخالفت څرګند کړی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هنګري کې کډوال له ناکراریو او ستونزو سره مخامخ دي. دا کډوال او پناه غوښتونکي د هنګري او سربیا سرحد ته نږدې په یوه کیمپ کې ساتل کېږي، خو دوی له بلوا ضد پولیسو سره شخړې کوي او کله کله په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته اوړي. پرون هم دوی هڅه وکړه خو بلوا ضد پولیسو د دوی د هڅه ناکامه کړه. د خبرونو پای تاسو له مشال ریډیو خبرونه واوریدل. که څه هم پاکستان ویلي چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو دوم پړاو ته به په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې غواړي، خو افغانستان بیا کوم اقدامات غواړي؟
په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره قوي مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی.
د شمالي وزیرستان د شبې تحصیل به کور کړل سوي خلک وایي د ملکانو د سختونو ستونزې د مرستو ترلاسه کولو په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ټول خلک دغه تر څو له سولې ټول خلک خپل ملک نوشي، او د میز ملک نشته، میز دغه شریجه تدبیر لري چې یو صبر شي چې بلار درو شي.
او په دومنی مایکی د باختر ستوري پروګرام وړاندې کوو چې پکې له پښتو طنز او مزاح ډرامه لیکونکي او هنرمند لالی خیل افغان سره مرکه لرو.
دا خو کوسمی دین دی، کوسمی دین، السلام علیکم.
حد شریفیز بیا د مشاهده را وخودا.
یو شمېر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو اوري او سم تاسو ته په دې روانه غړي کې یو شمیر ریپورټونه ولرو چې پکې بیلابیل د افغانستان په اړه دي، د قبایلي سیمو په اړه دي، او د مشال ریډیو په دې ترڅنګ د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام به هم وړاندې کړو. خو راځو لومړی ریپورټ ته، او هغه هم د پاکستان او افغانستان په اړیکو باندې دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې کابل ته سفر له لاسته راوړنو ډک، او سیاتوي چې له افغان چارواکو سره یې په ځینو مسایلو رغنده خبرې کړې، او دواړه لوري په دې سلاسوي چې پر یو بل د تور لګولو لړۍ بندوي. سرتاج عزیز، دا څرګندونې له کابله تر راستنېدو وروسته د پاکستان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. نوموړي همداراز وویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروري دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر مفید بللی، او وایي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ په ختمولو خبرې کړې، او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته په دې وروستیو کې د افغان دولت او رسنیو لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې، او هغوی ته په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز، دا سرګندونې د شنبه په شپه وخته له کابل څخه تر راستنېدو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و، چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیده، او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز وویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې کابل ته سفر کړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره یې له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وویل، دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نشي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوي دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان او ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغه ورته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نېټه په پاکستان کې ترسره شي. که څه هم تر دې دمه له د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېز ولري.
دا خو د پاکستان د بهرنیو وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاجزي چې له کابله راستنېدو سمدستي وروسته له خبریالانو سره خبرې کولې، خو هلته بیا افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د ترګري په لمنځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغان باور ترلاسه کړي او له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې د خبرو برخه وي او کنه. دا خبره د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل له مشال ریډیو آزادي څنګه سره کړې ده. پرون د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتا جسیس د پرونی راستنېدو له مخې څه خبرې کړې، تر دې له مخې به له مشال ریډیو سره خبرې کړې او هغه کې ویلي وو چې واد یې تیار دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سولې د خبرو دوم پړاو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان حکومت مشران وغواړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره د دې مرکې په سر کې پوښتلې چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په جواب کې به د افغان حکومت دریځ څه وي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوه هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیايي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالی منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا ښکار وکړي شي. د سولې پروسه کاملا یو افغاني پروسه ده، د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په قربتوب به مخته ځي. له پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالی منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخل کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوڅ اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي او واقعیت دا دی چې د خلکو غوڅ اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي یا به باور پر وکړي چې بیا د سولې د خبرو د بهیر برخه کړي که یا
د سرتاج عزیز د خبرو په ارتباط کې هم زه همدا وایم چې د افغانستان حکومت دفتن له پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه پر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره خی مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دي. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت که کولای سي یا پر دې کار کوي چې د پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ سي او پاکستان په کومو شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل سي. اما تر دې ټول خبرې وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان د توقعو سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
تاسو مشال ریډیو اوري او مرکم واوري دا له جاوید فیصل سره د افغانستان د ایرای ریاست ویاندو چې د پاکستانی وزیر اعظم سرتاج عزیز د خبرو وروسته د مشال ریډیو لمکاري ملالی بشیر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل به کور کلسوی خلک وایي پر فارمونو د ملکانو د لاسلیکونو ستونزې د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی زیاتوي چې کوم ملکان ټاکل سوي دي د هغوی د سختونه انتظامیه نه مني، خو چارواکي وایي دا ستونزه به شر هواره سي. لبنو عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه هغه کډوال چې د سیمې نه عملیاتو څخه وتلي او بندوبستی سیمو کې ژوند تیروي. ګیلمن دي چې څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر اعلان تر مخه چې شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال د خپل فارمونه د دوه ملکانو څخه تصدیق کړي او پولیټیکل انتظامیې په دفتر کې د جمع کړي نو راشن او مرستې به اخلاص شي. خو د دوی په وینا دوی چې د ملکانو څخه تصدیق کړي هغه انتظامیه نه مانی او انتظامیه چې ورته کم ملکان مقرر کړي هغه د دوی تصدیق نه کړي او دوی په یو بل مشر پسې ګرځي چې مقرر شوی وخت به پرې تیر شي. د شوې اوسېدونکي مامور خان وایي ملکانو نه یې تصدیق کړي چې انتظامیه یې نه مانی او وخت پرې تیریږي چې بیا به محرومه پاتې شي.
غنا باج اول چې نا یو مقرر ملک وتا مقرر کی هغه وچنا مې نه کوي د استخاد بیا په لوړ لغه کاونه شي. دا بل تر وصلی متصریم په کارک شي هغه ته وجد بیا مې ته د تکلیف مصیبات شو وای دا مستر نذیر اعلان وکړ په قاعده
د شوي سیمې یو بل سیدون کې حضرت علي وای روزانه د دفتر چکرې خوري چې مشران یې تصدیق وکړي او کډوال و منل شي خو کار یې نه کیږي.
میز دا مشکل چې دا درې ورځې میز دا انرغلی دلته یې ملکونه د سختینه تا وکړل میز تاثیر چې کیندای دا پوند دی پنډی جی پاس راځرګه کې با په باندې کې ملکونه د سختینه تا وکړل ما یو ملکونه ګوښری په وغانځل او اتری وکړ ګوښه ولاګولې آر اریز ورته تن کیږي دولت په دغه باندې کې کمران چې څو سخت سړی نردري میا می صدا مشکل جوړ دا چټول خلک دای نه پر چوغل څه شول ټول خالص خپل ملکونه نوسی او د میز ملک نشته میز دغه شریجه تدبیر دی یا صبر شې چې بلر
دغه پښتنه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې 15 تحصیلونو مرستې بند شوې چې د هغې تصدیق لپاره یې ملکان ټاکلي چې د حقدارو او هغه کډوالو مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه وتلي سو د نورو سیمو ملکانو تصدیق کړي خو د شوې تحصیل چې کم ملکان دوی ټاکلي هغه کار لا تیار نه دي او عام ملکانو تصدیق ځکه نشي منلې چې پکې د هر کس فارم برازي او د حقدارو مخه به ونیسي. سو د دوی په وینا دې لپاره به انتظامیه مخصوص نور ملکان ټاکي چې د هغه کډوالو تصدیق نه پس مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه راوتلې دي. یاد دی وی چې دوه میاشتې وړاندې دولت د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک ګاډیوم دوسلی شوا او سپینوام تحصیلونو خلکو نقد مرستې او راشن بند کړی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته بیا د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن پرون د جمعې په ورځ د خپل یو ملګري د نیولو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي عارف اپریدای امنیتي ادارو نیولی دی او غوښتنه کوي چې هغه دې ژر تر ژره خلاص کړل سي. شبیر جان له پېښور رپورټر رالېږي چې د مظاهرو له شغونو څخه شروع کړي.
دا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیم فټا سټوډنټ فیډریشن غړو نن د جمعې په ورځ پیښور کې د احتجاجي مظاهرې د لارې د ګورنر خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو نه د خپل یو ملګري د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د دوی په وینا عریب افریدی د څوارلسم جمعه زده کوونکو د فټا سټوډنټ فیډریشن مرکزي نائب صدر محمد نقیب اورکزی مشال لیړو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د دوی دغه ملګري امنیتي ادارو گرفتار کړی ولې تر اوسه پته نه لګېدلې چې هغه په کوم جرم کې نیول شوی دی او چرته دی.
کم دلته چې مونږ سره ظلم شروع دی دی بالکل انتها نشته. ولې چې مونږ بره روان سکول یا کالج ته ولار کې چې ګوري زموږ سټوډنټان چې کم دی پاټه والا دا به اوچت کړي او پاتې نه لګي.
کوم د دغه تنظیم یو بل غړي امداد وزیر وایي چې له 7 ورځو شوې د دوی دغه ملګري غیب دی او په دې اړه کې دی وړاندې هم احتجاج کړو خو له حکومت په دې اړه کې د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه.
مونږ چې دا نن احتجاج کړی دی دا صرف لکه زموږ ملګری دی عارف افریدی په باره کې کړی دی چې 10-8-9 دن کېږي چې دا زموږ نه ورک شوی دی. دا په باره کې مونږ یو احتجاج مخکې کړی و خو دا څه پاته معلومات مونږ ته نه ولګېدل. مونږ نن چې دا راغون شوی یو مونږ دا اپیل ده چې عارف افریدی در رغاکو خلاص تشي.
د دغه زده کوونکو رتنظیم مرکزی مشر برهان الدین وایي چې یو خو قبایل وړاندې نه بدمنه ترهګری او په سیمه کې عملیاتو ځپلې دي نو بل خو داسې قسمه گرفتاری د دوی په زده کړو باندې ډېر بد اغېز غورځوي.
چې کله یو سټوډنټ گرفتار کېږي د هغه په تعلیم باندې ډېر اثرات غورځي ورسره ورسره دوی په نورو سټوډنټانو باندې هم اثرات غورځېږي. که چېرته کې عارف افریدی مطلب ګناهګار وي پوه شو دا دې عدالت ته پیش کړی شي دوه هفتې وشوي د دوی پوری سپاته درک نه لګي.
دغه زده کوونکو د پاکستان د پوځ او د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې د دوی د ملګري بیا خوشي کېدو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی زیاته کړه که چېرې دوی ملګري زر تر زره راخوشي نه کړی شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورته کړي او په پیښور کې به د گورنر هوس مخې ته په احتجاجي ناسته مجبوره شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر ایجنسی د باړې مشران شکایت کوي چې کم کډوال باړې ته ستانه شوي دي. هغوی ته هلته د ژوند بنیادي اسانتیاوې نسته. د جګړو او پوځي عملیات په وخت کې کورونه او سکولونه ویجاړ شوي او د اوبو او بجلي نظام یې ګډوډ شوی دی. دوی وایي باید هلته زر تر زره د بیا بحالۍ کارونه مکمل کړل سي او خلکو له دې اسانتیاوې ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشرانو خبریات فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې مشران وایي چې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ باړې ته ستنې شوې دي خو هلته د 2009 راهیسې د وسلوالو پر ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د ژوند بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د باړې سیمې یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټولو نه غټه مسله خو لکه د بجلی دو د روډ دو او د اوبو مسالې دي. لکه دوی ویلو چې په پرایورټي بنیاد باندې به دا شی موږ او خو تر اوسه پیرې داسې خطر خو هغه پکې نه دی شوی کور پکې نه دی شوی.
او یو بل مشر اقبال پردی هم باړې ته د ستنو شو خلکو د مشکلاتو په اړه وویل.
د کډوالو چې کوم کورونه دي یا د هغوی د بچو د تعلیم سهولیات یا د اوبو یا د کاروبار سهولیات نو هغلته اسم نشته دی. موږ وایو چې اول د بدکاري عمل شروع شوی وي په علاقه کې او که په دې علاقه باندې هغه واقعي چې کومې روپۍ یا کوم فنډونه ورته مختص شوي دي او په دې علاقې باندې لګېدلې وي په آبادکاري باندې په سکول روډ اوبو په دې ټولو شیانو باندې او بیا د متاثرینو واپسي شوې وه نو دا به د ټولو نه ښه خبره ځکه وه چې اوس که بالفرض یو متاثرین فیملیز نو هلته ټول غریب خلک روان دي نو لکه د دې خلکو مشکلات نور هم زیاتېږي کمیږي نه.
د باړې سیمې د خلکو د مشکلاتو او بیا بحالۍ په هکله مو شکله د باړې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پردي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د خیبر پښتونخوا گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې په باړه کې زر تر زره د بیا بحالۍ کارونه مکمل کړو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت د هغو خواریکښو ښځو د خیر شګر لپاره د انټرنیټ له لارې یو پروګرام شروع کړی چې په کارخانو، سکولونو او هسپتالونو کې کار کوي. د پروګرام له مخې به د هغو خواریکښو ته د دوی د ستونزو د هواري په هکله معلومات ورکول کېږي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان حکومت او د خواریکښو نړیوال سازمان د خواریکښو زنانو خیرخېګړي او د هغې په اړه معلومات حاصلولو لپاره یو آنلاین پروګرام شروع کړی دی، کومه چې روزګار لپاره صنفي مساواتو ته وده ورکوي. د دې پروګرام تر لاندې د پاکستان څلورو واړو صوبو د خواریکښو محکمې به د کار په ځایونو کې د زنانو د کار تجربو او د هغې ضروریاتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او بیا به د دې معلوماتو ریکارډ ساتي. د دې آنلاین پروګرام په اړه د خیبر پښتونخوا د خواریکښو د محکمې اسسټنټ ډایرکټر سایمه رحمان مشال ریډیو په خبرو کې اویل چې په فیکټریانو، هسپتالونو، اسکولونو او نور د کار کولو ځایونو کې زنانو ته څه مسلې وي. که هغه د کمې تنخواه، د صحت او یا د حامله زنانو د چوټیانو مسله وي، نو د هغې حل به راویستی کېږي. دا وایي
هغې ته داسې سپورټ ملاویږي چې د هغې به خپل څه کمپلینس یا د هغې هغه ورکې هم مونږ به لاج کو ورک انسرټ کېږي به، او بیسیکلي مونږ خپل انسپکشن میکانیزم چې کوم دی هغه ټیک کولو دپاره، او هغه شیزونه چې کوم مسنګ به و، لکه فار ایگزامپل کے پی کې چې کوم دی مونږ سره اوسه پوره فیمیل انسپکټرز نه وي، نو دا شیزونه به مونږ ته لږ شانتي ایزي شي.
سایمه رحمان مشالی ډو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د آنلاین پروګرام خپل کار شروع کړی دی او د دې پروګرام تر لاندې به حکومت دا معلومات هم راټولوي چې په کومه صوبه کې څومره زنانه کار کوي.
د فرسټ فیز کې خو د دې مونږ دا کار اوریډي سټارټډ دی، مونږ د دې په دې فیکټریز لیست چې کوم دی د دې لیستونه مونږ لګیا یو په دې باندې څه چړاو شوي دي ارسه ان پروسس دي. سیکنډ فیز کې به د دې ویریفیکیشن کېږي چې نمبر آف ورکرز څومره دي په یو رجسٹرډ فیکٹری کې، څومره دي، څومره میل دي، څومره فیمیل دي، او ټول کټ باندې آلریډي انسپیکشن کېږي لګیا دی، ای باندې کار سٹارټ دی.
د خواریکښو لپاره د دې نوي نظام په اړه د اورت فاونډیشن مشر عاصم ملک وایي چې اکثر له د مزدورانو استحصال د یو منځني تن له وجې کېږي، نو د داسې خلکو کو کردار ختمولو لپاره د حکومت دا اقدامات ښه ثابت دی شي.
دا خبره چې کوم دی دا یو ډیر ښه اقدام څنګه کېدی شي، ځکه چې تاسو وګورئ نو پاکستان کې کوم دی د هوم بیس ورکر کمې زنانا خصوصا دغه مزدورکاره طبقه کې دي، هغوی استحصال چې کوم دی د مډل مین په ذریعه باندې کېږي. مډل مین چې کوم دی د هغه کردار ختمونې دپاره، د مډل مین چې کوم دی د ښځو ته پر اعراض فایده رسونې دپاره دغسې اقدامات چې کوم دي دا ډېر ښه ثابت شي.
هم دې لړکې د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي چې د مزدورانو د فلاح لپاره دا وړومبی قدم دی، او د دې پروګرام د لارې راغلي رپورټونه به د خواریکښو نړیوال سازمان او د پاکستان حکومت لپاره اهمیت لري.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د کوټې پولیسو، بلوچ ملت پال او د تری تمسو بلوچو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان مشر ماما قدیر ته د ساتنې لپاره پولیس ورکړي. د ځکه چې پولیس وایي نوموړي ته د بلوچ بلتون غوښتونکو وسوالې ډلې لخوا دمکیانی دي او وژني، خو ماما قدیر بلوچ بیا وایي د ته تر ټولو زیات خطر د پاکستان له استخباراتي ادارو څخه دی. خدای نو نصر رپورټ لري.
د کوټې د پولیسو لخوا د جمعرات په ورځ ماما قدیر بلوچ ته د ساتنې لپاره پولیس سرتیری ورکړل سوی چې نوموړی به له کوره تر کمپه او بیا له کمپه تر کوره پورې رسوي. په دې برسیره به درې پولیس سرتیری د ماما قدیر بلوچ په احتجاجي کمپ هم ټوله ورځ ولاړ وي. د کوټې د پولیسو یو مشر اس اس پی وحید خټک له رسنیو سره په خبرو کې په دې حقله داسې معلومات شریک کړل.
مقصد ہے ہمارا ان کو سکیورٹی دینے کا
کہ ماما قدیر بلوچ ته د تحفظ لپاره پولیس سرتیری ورکول د دې دا مقصد دی چې موږ د ځان ساتنه وکړو. دا ځکه چې په تیرو ورځو کې چې د بلوڅو بلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې ځینې کسان نیول سوي وو، نو هغوی په خپل اعترافي بیان کې دا ویلي وو چې ماما قدیر بلوڅ د دوی په هیچ لیست باندې دی. خو ماما قدیر بلوچ بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دای په دې حیرانه دی چې ولې بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې دای وژني، ځکه چې د ده په خبره د ته تر ټولو زیات خطر د پاکستان له استخباراتو څخه دی.
ګوره ماته داعش په شکال کېږي، ماته دا کیمپ لګولې دي، مخکې ماته ډېر ایجنسیان تنګ کړي وو او اوس هم ایجنسیان دي، لیکن دا یو نوی انکشاف سو کې دا بلوچ بی ایل اے نوم دوی واخیسته د دهشتګردان. دا کې زه په خپله حیران یم چې دا زما مدد کومه کم کوي. ما سه یو زایم دی، ګډم دی، لیکن د وزننګ بیا ما چیش دپاره وزن. زه په خپله حیران یم او تحقیقات هم کوم.
د ویل وردا چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچی په یوه خبري غونډه کې ادعا کړې وه چې دوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی یا بی ایل ای سره تعلق لرونکي دوه کسان نیولي چې همدوی بیا په خپل اعترافي بیان کې د بلوچ ژورنالیست ارشاد مستوی د وژنې هم پخلی کړی او د ماما قدیر بلوچ په اړه یې هم ویلي وه چې دی هم زموږ په هدف کې و، خو تر اوسه پورې د بی ایل ای لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویل سوي. خدای نور نصر، مشال رادیو کوټه.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال رادیو اوري.
او سم لسمه بجې سوي دي د خبرونو لنډي سور. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات یو پیچلی عمل دی، خو د دې لړۍ د بیا پیلولو په تفصیل سره جاج اخیستل کیږي. پرون له کابل پاکستان ته تر ستنېدو وروسته سرتاج عزیز د خبریالانو سره خبرې وکړې. افغانستان ویلی هغه وخت به د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوکو ترګرو پټنځایونه له منځه یوسي. دا خبره پرون د افغانستان د اجرایي ریاست بیان فیصل جاوید د مشال ریډیو له افغانستان سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. پاکستان ویلی د ترګرو پر ضد روان هزار بې عذب اپریشن باندې یو ارب نوي کروڑ ډالر خرڅ راغلی. د پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت باندې چارو وزارت ویند قاضي خلیل الله دا معلومات ورکړل. افغانستان به نن د سامیه د لوړ پوړو چارواکو د غونډې کوربهتوب کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تېر ماښام دغه غونډه په ارګ کې په خپلې وینا سره پرانیستله. د متحده عرب امارات او بحرین 45 عسکر په یمن کې د حوثی غن پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وچل سوي دي. دا خبر د متحده اماراتو سرکاري اژانس وامور کړی دی. د سعودي عربستان بادشاه سلمان په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلي اوباما ول پرونی خبرې ترې وخته له ایران سره سوي اټومي تړون شاوخوا راګرځېدلي. د پولند لومړی وزیر افا کوچوای له اروپای شورا غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د بلې سلسلې له وجې حالات له کنټرول ووزي باید د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک ریپبلک لومړي وزیران سره تر لیدو وروسته خبرې کولې، یورپ ته د راروانو کډوالو د اصولو په اړه د جبري سهمې له خبرې سره مخالفت څرګند کړ. دا خو د سیمې او نړۍ خبرونه. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې سراج سهیر د پاکستان مطبوعات لوستي او دا رپورټ را لېږلی دی.
نن د پاکستان اکثرو رسپانو خپلې ادارې په شمالي وزیرستان کې د پوسټ په اسارتیا باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکي مشرک رسپانه خپلې ادارې کې وایي د قومي اسمبلی د دفاع لپاره قائمه کمیټې فیصله ډیره د ستاینې وړ ده چې پکې ویلي پوسټ به په شمالي وزیرستان کې تر د کال 2019 پورې اسار وي. د ادارې په وینا چې اوس دا یو ضرورت ګرځېدلی دی چې د افغانستان سره په پوله باندې په مستقله توګه پوز ودرول شي، که هغه اف سی وی او کبری پوز، ځکه چې په دغه پولو ترهاګر اوړي راوړي او تر سوچ پولی محفوظ نه وي نو په قبایلي سیمو کې امن نشي راتلی. دریا اخري کې وایي باید چې حکومت د دې سره سره په قبایلي سیمو کې په اولسي ژوند هم توجه ورکړي او هلته د نظام د اصلاح لپاره هلې ځلې پیل کړي، ځکه که هلته ژوند ته توجه ورکړل شي او د روزګار موقع پیدا کړي شي، تعلیم عام کړي او د صحت اسانې ورکړل شي، نو عین ممکن ده چې راتلونکي په ترهاګرۍ کې کمی راشي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپلې ادارې د پاکستان او چین په تعلقاتو او په دوستۍ باندې لیکلي او وایي چې بهشکه په نړۍ کې هیڅ یو ملک د بل ملک د مرستې بغیر پرمختګ نشي کولای او همدا وجه چې نن په دنیا کې د علاقې ترقی یو شمېر تنظیمونه لګیا دي. د ادارې په وینا چې دغه شان پاکستان او چین هم د منطقې د ترقی لپاره خپل منځي دوستي نوره هم زیاتوي او په خاص توګه د دې دوستۍ ثبوت داري چې د چین لخوا پاک چاینا اکنامیک کوریډور منصوبه پیل کړې شوې ده او دا منصوبه به په دې منطقه کې معاشي انقلاب راولي او دا د ترقی یو ډیر لویه منصوبه ده چې له کبله به په دې منطقه کې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او خلک به له خوشحالۍ سره مخ شي. اداریا اخري کې لیکي چې اوس دا منصوبه پیل شوې نو په کار ده چې د دې منطقې ټول ملکونه د پاک چین د منصوبې مرسته وکړي چې دا زر تر زره سرته ورسي او که څوک په دې کې خنډ اچوي باید چې لاس یې ودروي. نو داسې به په دې منطقه کې معاشی انقلابی حلی زری پیل شي چې فائدہ به د منطقې ټولو ملکونو ته رسیږي.
دسی میں حالات اور نڑے مطبوعات
راټرز خبری ایجنسی سوات په ملال یوسفزی د ژوند په اړه جوړ سوي یو فلم په اړه رپورټ خپور کړی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د مخ پر زیاتېدو ترهګرو بریدونو موضوع راخیستې ده. شاهین بونیری د دواړو رپورټونو مهمې برخې وړاندې کړي.
رایټرز خبری ایجنس لیکي ډېر خلک د نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی پیژني، خو لږ خلک د نورلسمې پیړۍ د افغان اتلې ملالې په اړه معلومات لري. د پښتنو د روایتونو تر مخه د میوند ملالۍ هغه پیغله وه چې په کال 1380 مسده ایسوی کې د برتانیې د ځواکونو پر ضد خپل وطنوال هڅولی وو. دا قصه د ملالۍ یوسفزی په اړه جوړه شوې یو نوې ډاکومنټري کې د راتازه کولو هڅه شوې ده. د ډاکومنټري چې په 1300 میاشتو کې جوړه کړل شوې ده، په کې ملالۍ یوسفزی د ملګرو ملتونو په سټیج د وینا په وخت او د شام د مهاجرینو سره د خبرو کولو په وخت ښودل شوې ده. خبری ایجنس لیکي هڅه خو د ملالۍ یوسفزی په اړه خلکو ته ډېر معلومات دي، خو ولې په دې فلم کې په سنټرل لندن کې ملالۍ یوسفزی په خپل کور کې د ورونو سره په خبرو اترو او د ټوخو ټقالو کولو په حال کې ښودل شوې ده. په ډاکومنټري کې په سوات کې د ملا فضل الله د تقریرونو ریکارډ هم شامل کړل شوی دی، کله چې هغه د سکولونو ورانولو سره سره د ځایي خلکو په ازادیو قدغنونه ولګول. د ملاله فند دا اراده لري چې دا فلم یا ډاکومنټریز د کوونکو ته په سکولونو کې وخایي او دغه شان هغوی د زده کړو لپاره تشویق کړي. بلخوان نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د سلویختو کالو روانې جګړې او بېقرارۍ د پښتونولۍ ځینې روایتونه کمزوري کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د طالب وسلوالو لخوا د پولیسو سره ملګري کېدل او بیا هغوی په ناخبرۍ کې وژل او دغه شان د ولسی غړو لخوا د طالب وسلوالو سره ملګری کېدل او بیا په باور کې په هغوی برید کول داسې پیښې دي چې په پښتونولۍ کې ځای نشته. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پښتونولۍ کې د میلمه عزت ډېر مهم دی، خو د جنگ د مودې غځېدو سره د پښتونولۍ دغه قدرونه د ننګونو سره مخ دي. د یوې ورځپاڼې مشر د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي دي په جنگونو کې نه یوازې په زرګونو خلک ووژل شو، بلکې په روحاني توګه یې هم خلک اغیزمن کړي دي او د نفرت او تشدد نه ډک کلچر مخې ته راوړې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالان وایي چې په کورنیو کې د ښوونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینهو لخوا ښځو ته په فیصله کولو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د ښځو د شرعي او قانوني حقونو ضایع کېدل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدو وایي. بلوري ته د ښځو چارو ریاست مسؤلین په یاد ولایت کې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني، خو زیاتوي چې اوسمهال په ټولیزه ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو کچه کمه سوې ده. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
په خوست کې ښځینه مدني فعالانې وایي چې په اطرافي سیمو کې د کلتوري محدودیتونو، د کورنیو د پوهې د کچې د ټیټوالي، امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله ډېرې لږې نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. دوی زیاتوي عموما د کورنیو لخوا کله چې د جنۍ عمر ډېرېږي نو د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کېږي. د کورنیو نارینه ښځو ته د نظر او مشورې حق نه ورکوي. ښځې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو څخه بې خبره او حتی محرومې دي. د مدني ټولنې یو تن فعاله کامل اکبري آزادۍ راډیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه داسې په ګوته کوي.
د دې تعلیم او تربیې کچه ډېره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو نجونو ته یا مېرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. که هلک ته په هر قیمت وي، هغه نجلۍ چې مثلا د ده خوښه وي او د جنۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بېخبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پکېږي هغه فقط فوکس یې مرکز دی.
په خوست کې د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي ځینې بېلګې داسې بیانوي.
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بله ښځې ډېره زیاته
دفتر په بدل کې ورکړل کېږي. نو دا یو تاوتریخوالی ده چې ولور ډېر اخلي، چې ولور ډېر واخیستل هلته بیا هم دغه دې مشکلات په کور کې لري، فرار د منزل بله ده چې بونه سره ډېره مشکلات لري.
په خوست کې یوه بله تره مدني فعاله نسرین اخسانی د تاوتریخوالي یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپلو شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومي ساتل شوي دي.
بله کورنۍ کې پلور ورور دا دې نه دي ورکړي، بیا پلور میړه کورته چې لوړه د خاوند کورته ولته د خپل حقوق نه دی بې برخې پاتې شوي دي. نو هر وخت ښځې ټکولی شوي دي، خپل حقوق نه بې برخې پاتې شوي دي.
بلخوا د ښځو چارو ریاست مسؤلینې که څه هم په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې پېښې مني، خو زیاتوي چې تېر یو کال په خوست کې د ښځو د ځان سوځونې، ځان وژنې او قتل پېښې نه دي ثبت شوي. د ښځو چارو رئیس ډاکټرې ملالۍ ولی وویل
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تېر کال نه هڅه اندازه سږکال کمه ده، او زیاتره په دا کې پېښې واقعې د خودسوزي، د خودکشي، د قتل نه لرو. هلې کورنۍ مشکلات دي، کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې ترمنځ بعضې مشکلات شته ده، خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تامین په برخه کې د 25% خوالي او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
کله چې د جوارو فصل حاصل ته نږدې سي نو د پښتنو په اکثره کلیو او بانډو کې ځوانان کروندو ته وځي او د جوارو ډاډه اچوي. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په کلیوالو سیمو کې ځوانان د جوارو ډاډه اچوي او په خپله ځانونو ته په اور د جوارو وښې پخوي. په جلال آباد کې د مشال ورو خبریال بازو مداوید د ځوانانو په همداسې یوې میلې پیش شوی او دغه رپورټ یې تیار کړی دی.
د اوړي په تیرېدو او د منی په رارسېدو سره د ننګرهار په اکثرو کلیوالو سیمو کې ځوانان کروندو ته وروځي، له پټونه د جوارو وږي راشکوي او د اور په بلولو سره ډاډه اچوي. خو یو شمېر هغه ځوانان چې په ښار کې اوسېږي په دې شپو ورځو کې کلو ته ځي او د جوارو په ډاډې باندې خپل روایات راژوندي کوي. یوه ډله ځوانان چې د جلال آباد ښار نه د ننګرهار خیوي ولسوالۍ بر کاشکوټ ته د ډاډې اچولو لپاره تللي وو، خوشاله وو چې خپله کلیوالي روایتي میله جوړوي. اسدالله خالص چې د خپلو ملګرو سره یاد کلي ته تللی وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ نن د بر کاشکوټ کلي ته راغلي، دلته د سین غاړه ده، شنه پټي دي، شنې جلګې دي، د جوارو ډاډه مچولې ده. دام په دې دلالت کوي چې په دې سیمه کې نسبي امنیت شته، موږ په ډاډه زړه راتللی شو او کولی شو چې خپل هغه زاړه روایت بیا د سره راتازه کړو. که د وطن په هره برخه کې دغسې آرامي، سوله حاکمي او ولس خپل ورځني ژوند ته پرېښوستل شي، دا به د دوی د اروایي لحاظه د یو تفریح زمینه مساعدي دي، لجرې ته مساعده شي.
یو بل تن هم خوشاله دی چې د خپل تن زلمیتوب یاد په ډاډې اچولو سره تازه کوي.
زما نوم عبدالله دی، اسلام د وردګ ولایت اوسېدونکی یم. چې موږ نوي زلمي شوي وو، موږ په ډاډې اچولې د جوارو ډاډه او د کچالیو ډاډه کلخه کې موږ ورته وي چې هغه ډېره مروجه وه د موږ په سیمه کې. او نن ماته هماغه وختونه را یادېږي، دغه محیط سیمه چې زه ګورم او دغه شنه فصلونه چې ګورم او اوبه چې ګورم، د رود غاړه ګورم، پخیم چې ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې د خپلو ملګرو سره راغلی یم او په دې میله کې برخه لرم.
انجینر غاګل چې په کلي کې د خپل ښاري ملګرو کوربه و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل لخار نور ته ملګری په همدې نیت راغلی چې په خپل ځانونو ته جوار پاخه کړي.
ډېر خواږه او درانه او قدرمن ملګري د جلال آباد ته راغلي وو زما کلي برکش پور ته، او خواهش وو چې بس ډاډه واچوو او دا وږي په خپله ځان ته پخو کړو. په پخواني او وطني دودو دستور او رواج باندې د ملګرو سره کېناستلو، ډاډه مو واچول او بس وږي پاخه شول. ټولو ملګرو سره په نوبت نوبت خپل وږي واخیسته او بس خپل ساعت مو سره تېر کړ.
یاد دی وی چې له خیبې نه علاوه نورو هغو سیمو ته هم ګڼ شمېر ځوانان له ښارونو څخه د جوارو د ډاډې اچولو په خاطر ورځي چې نسبي امنیت پکې د ډاډ وړ وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسو مشاله دوری او سم د دې کړي خبري برخه پای ته رسیدلې ده. په سمه تعبیر د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هر ورځ تاسو ته دا وخت او په دروازه باندې وړاندې کوي. راځي چې ورته غوښتو چې په نن پروګرام کې څه شامل کړي دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې وسو انوانه پښتو نوي چاپ شوی کتابونه درو پیژنو. بیا به د مشال رادیو له اتلان خبرونه جوړ شوی کتاب اتلان باندې د سوتنو ادیبانو تاثیرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو او په اخیره کې به یو طنز لیکونکي ممثل سره د زړه خوالي ته تم شو. لومړی موضوع ترازو په دې ورسته یو کلونو کې په جلال آباد کې ګڼ شمېر خبرندوی ټولنې د کتابونو د چاپولو ډګر ته راوتی او په څو کلونو کې په زرګونو عنوانه کتابونه خپاره کړي او دا چار لا هم دوام لري. تېره اونۍ هم په لسګونه عنوانه پښتو کتابونه چاپ شوي او د مینوالو په وړاندې ایښودل شوي چې څو عنوانه یې درپېژنو. یو سلولس شمیره دا یو پولیسی ناول دی چې رپی ولا زیار لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په یو سلو دوه شپېته مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لوستونکو ته د خپلو امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ په اړه ژور پیغامونه ځای شوي دي. سلګۍ دا د لنډو کیسو یا افسانو ټولګه ده چې عزیز الدین ایسوپی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په نهه څلوېښت مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې کتاب نصیر احمد احمدی، محمد داود وپا او خپل لیکوال سریزی لیکلی دي. عرفان او ادب دا کتاب پوهنیار اورنګزیب اساقزی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په یو سلو دوه مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دغه کتاب کې د عرفان او ادب په حواله بیلابیلې مقالې زیر شوي دي. د نثر لیکلو هنر دا کتاب استاد اسدالله غزنفر لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په دریم ځل په 228 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې ځوانو لیکوالو ته د لیکوالۍ په هنر مفصلې لارښوونې شوې دي. د زړو پاڼو تول دا کتاب محمد زرین انزور لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په 190 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لرغونی او کلاسیک ادب ته ژوره کتنه شوې ده. د ژباړې پن دا کتاب رپی ولا ستانکزی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په 100 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب خوشحال روحی سریزه هم لیکلی ده. د فلسفي کلیات دا کتاب چې ډاکټر علي شیروانی په پارسی ژبه لیکلی، محمد حامد ژواک پښتو ته راژباړلې او دانش خبرندوی ټولنې په منځنۍ کچه په 300 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب امین الله دری سریزه لیکلی او کتاب یې د فلسفي د مینوالو لپاره ګټور ښودلی دی. اساسی حقوق او سیاسی بنسټونه دا کتاب ډاکټر سید ابو فضل قاضی شریعت پناهی په پارسی ژبه لیکلی او حبیب مومن پښتو ته راژباړلی او دانش خبرندوی ټولنې په 2 جلدونو کې په 900 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. خناول وپیژنئ دا کتاب محمد اسب عمر لیکلی او مازیګر کتاب پلورنځي په 115 مخونو کې د زورو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د ناولونو په ځانګړتیاو او ارزښتونو مفصل بحث شوی دی. اداره او مینجمنټ دا کتاب د سوال او ځواب په بڼه په اداري برخه کې په زړه پورې معلومات لري چې انجینر خانغا شینواری راټول کړي او ختیس برندوی ټولنې په 160 مخونو کې د 1200 ټوکو په شمیر کې خپور کړي دی. پانوس دا کتاب په هلی عنایت الله شهاب لیکلی او ختیس برندوی ټولنې په 141 مخونو کې د 1200 ټوکو په شمیر کې خپور کړي دی. په دې کتاب کې یو شمیر پښتو لغاتونو ته فارسی، عربي او انګریزي معناوې لیکل شوي دي. دا کتاب د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي کې محصلینو ته تدریسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اتلان هم یو له هغو کتابونو څخه دی چې په دې وروستیو کې د مشال راډیو له اړخه خپور شو چې په خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان په ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو کې هم د مینوالو لاسونو ته ورغلی دی. دا چې دا کتاب د ځوانو لوستونکو لپاره څومره ګټور دی، له څو تنو ادیبانو سره پرې غږېدلی یو. شاعر او خبریال قاری عبدالله سحر وایي چې دا تلن کتاب په لوستو یې خپل ډیر مشاهیر او مشران په سمه توګه وپیژندل.
دا کتاب چې دی ډیر زیات مهم دی، یعنی په دې کې داسې تاریخي پیښې او تاریخ ما ولوستلو چې ما په عامو کتابونو کې تر دې وړاندې نه و لوستي. کوم اتلان چې په دې کې معرفي شوي دي د هغوی په اړه پکې ډیر زیات مهمې خبرې دي. امام امیر کروړ ولوستلو، شیرشاه سوري، ملک احمد خان، پیر روخان، خوشحال خټک، دریا خان افریدی او داسې نور. ما ته پکې جالبه چې شیرشاه سوري و چې د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې چې و ټول مهم کارونه چې شوي دي، د ټیکسونو لګولو، لارو جوړولو، د خطونو سیستمونو جوړولو. بل دا چې په لومړي ځل د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې په هندوستان کې د روپیو بنسټ کې ښودل شوې، دا ډیره مهمه خبره وه. په لومړي ځل د هند ځمکه چې وه دا د کر شوه، بیا د همدغه ځمکو په سر باندې مالیه وټاکل شوه. دا هر څه ما په اتلان کې ولوستل. د اتلانو نه زه یو ډېره ښه خاطره لرم. زه هیله لرم چې مشال دغه ډول مهم کتابونه نور هم چاپ کړي.
ځوان لیکوال او خبریال زیرک پیم چې د اتلان کتاب په خبرولو سره مشال راډیو خپلې یادې خبرونې ته تلپاتې ارزښت ورکړ.
زما په اند باندې د دې کتاب څو مهمې ځانګړنې دي چې د بحث وړ دي. لومړۍ ځانګړنه یې دا ده چې دا کتاب د مشال راډیو د خبرونو یوه ټولګه ده، او دا خبرونې ممکن لږو کسانو اورېدلې، ولې دا په آرشیف کې پاتې نه شوې. د آرشیف راووتلې او د خلکو لاسته ورغلې، چې دا به د آینده نسلونو لپاره هم ډیر خوی. بل مهمه ځانګړنه دا ده چې د لارو برو پښتنو د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه باندې پکې معلومات شته، او دا په ډیره اسانۍ سره کولای شي چې عام په تاریخي لحاظ باندې خلک په یوې ټولګه کې ولولي، او هم هغه کسانو د پاره چې غواړي مونوګراف ولیکي یا په همدغه کسانو باندې څېړنې وکړي، دا غوی د مونوګرافو د څېړنو د پاره یو ښه سرچینه ده چې د منبع په صفت باندې یا د منبع په توګه باندې په خپلو اثرونو او لیکنو کې د دې استفاده وکي.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینواری وایي چې په نورو تاریخي کتابونو د دې کتاب ارزښت ځکه زیات دی چې په کتاب کې د راټولو شو اتلانو په اړه پکې اړخیز معلومات وړاندې شوي دي.
افغانستان کې د پخواني تاریخي کتابونو چې لیکل شوي دي هغه تر ډېره داسې چوکاټي بڼه لري. مثلا د افغانستان تاریخي کتابونو کې یوازې د هغوی د ژوند یو اړخ پیژندل شوی دی، چې هغه مثلا یا سیاسي اړخ یا تر ډېره د تورې او زغرو د دغې برخې پیژندنه شوې ده. خو په دې کتاب کې د دغو اتلانو د ژوند بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. زما له نظره اوس وخت کې چې په افغانستان کې د څلور لسیزې جګړې روانې دي، او زموږ د ځوان کول ذهن یوازې د جګړې تر سوري لاندې دی، که دغسې کتابونه ځوانانو ته په لاس ورشي، هغوی مطالعه کړي، نه یوازې دا چې د هغوی د پوهې کچه به لوړه شي، بلکې هغوی به خپل مشاهیر لا ښه وپېژني، د هغوی د ژوندانه د بېلابېلو اړخونو سره به آشنا شي، او په راتلونکي کې به هم که خدای کول موږ به د همدغه مشاهیرو په څېر د همدغسې کتابونو په استفادې سره
ځوان مشاهیر او ځوان اتلان هم ولر.
د یادولو د چې اتلان د مشال رادیو د اتلان خبرونه څخه جوړ غورچان دي چې په دې وروستیو کې لچا پر او په دې کتاب کې د شلو تنو پښتنو مشاهیر او مشرانو په اړه اړخیز معلومات ورکړل شوی چې د ادبیاتو استادان د ځوان نسل لپاره لوستل ضروری ګڼي. دا کتاب چې د 2500 ټوکو په شمیر کې خپور شوی په خیبر پختونخوا او افغانستان کې د مشال رادیو له همکارانو څخه ترلاسه کیدی شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لالا خیل افغان چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس د تمثیل په برخه کې کار کوي او تر څنګ یې په البدیه طنز هم وایي، له ده سره مو د زړه خوالې ته رابولم.
ابي صاحب، دا خو تقریبا زه سې وایي چې لس یوولس کاله بهمه چې دغه هنر ته زه راغلی یم. هغه وخت کې موږ د ریډیو پاکستان یو پروګرام و د باتور په نوم باندې، هغه وخت کې زه تمثیل ته راغلی یم.
یعنی هغه د ریډیو پاکستان د باتور په پروګرام کې تاسو تمثیل کولو؟
کله کله به راته سکرپ راکو پکې موږ به پکې تمثیل کوو. قاضی خامس چې و دا زموږ د خبرونې چلوونکی و.
او اوس چې ننګرهار ته راغلی دا تمثیل مخ په وړاندې وړی او که څنګه؟
هو، تمثیل مخ په وړاندې وړم او د دې سره پخپلې لیکم، هم دواړه کار ورسره کوم، هم لیکل ورته کوم، هم تمثیل کوم.
نو دلته بیا داسې زمینه برابره ده چې خپل تمثیل لیدونکو ته وښایي، دا په تلویزیون یا داسې د سټیج ډرامې جوړې کړي؟
هو، سټیج باندې هم کار کوو، او یو تلویزیون د شرق په نامه چې مجلال آباد کې کار کوي، هغې سره هم زمونږ سوار خبرونه ده، د خندا سلی په نوم باندې، هغې باندې خپل تمثیلونه خلکو ته ښیي.
یو خو دغه تمثیل شو چې تاسې ډرامې تمثیلوي، ما چې ځینې نیمځای تاسې اورېدلي یې لیدلي یې، پیروډي هم کوي، یعنی لکه د خلکو پیښې کوي، د هنرمندانو کومې سندرې دي هم پیروډي کړي؟
و داسې یوه نیمه وه چې ډېر پخوا مې دغه کړې وي که نه. یو دا وه چې د پریاستونو کې مې زړه اوبه اوبه شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي. اسې په نوم وایي سیالي دا، نور په ډالرو مالی مې دا، دغه چارواکي دي د مرګ په خوب ویده شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي، تیره کم تمام ورځ کار مې ونه شي. دغه شانتي او دغه مکمل راته یاد نه دی اوسه.
ښه، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسو سټیج دپاره ډرامې هم په خپل لیکي، داسې د یوې ډرامې لنډیز که چېرته درته یاد وي او موږ ته یې ووایي.
نو تمثیل کې وایمه؟
تمثیل کې
نو بیا خو شته دی، راسره مسرور صاحب هم زمونږ اکثره ما سره کار کړی که نه. نو دا په هغه ډرامه کې چې دی ما سره کوسه میردین دی، د ګیره نه نو او زما ډېر کلک ملګری، نو همدا چې د ده نه ما کوم خوسی اخیسته د واده لپاره، هماغه تمثیل به ورسره وکړم.
مهرباني.
دا خو کوسه میردین دی، دا کوسه میردین. السلام علیکم.
د شریفي زویه بیا دې دا مشاده راوښوده.
د خاندانه دې مور کودبان شه لکه کادغه چې تغیږي. دغه دې ما چې تا خو ما سره د سخوندل واده کړې وه که نه؟ سخوندل شته که نه؟
سخوندل شته دی، خو تا سره پیسې شته که نه؟
ما دا پیسې دي که ما سره د نیانه به درته راواخلم.
دنیاګانو سره نه یي پیسې، نن سبا بانکونو کې پیسې
د ما نه بالغ کې پیسې ساتې دي.
ښه، ته خو ما ته راوښایه.
نو پیسې به درله وښایم، خو سخوندل کړم دې.
دغه دی
دا ته واده که څه ور باندې دا ګوتې ووم وي دا وه د دې نه خو تور رنګ ځي که نه؟ دا وه دې
خو د تور رنګ سخوندر دی ځکه که نه؟
نو رنګ خو ته نه ځي. دا خو ما ته ښکاري چې دا پتکلی او څپلۍ به رنګ دې واته واتکلی دی. ښه ده،
دا به ستا نه یي، زما دی.
ما ده نه تا له ګوره سخوندر ساتلو ته ګوره، یو ما څه ما دې زه در باندې کوم.
راشه که نه؟
انا دا زما دنه لا زما
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
مننه تاسو هم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مدرسې په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.